سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي خبري خبرونه ته موز فريده سيال د تيروشان د تخنیکي چارو په سمبل اختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت وایندوی زبیلا مجاهد نن یک شنبه ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون پکې کوي. مجاهد به ډېر څه ونه ویل چې د طالبان لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي، خو یادونه وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د روانې جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې د ورځني کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هاپیژندنې ادارې د افغانستان په شمورلایتون کې د سختو بارانونو سیلونو وړاندوینه کړې. د هاپیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردک، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې نسبتا تیز باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس په دغو ولایتونو کې به باران له 15 تر 15 ملي متر پورې اوري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او مې د میاشتو وروختونه د کال په دې وخت کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې بې ساري وه. د سختو وروختونو سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شوي او ډېر مالي تاوانونه هم وروختي دي. د اسرائیل پوځ د نیک شنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپل پوځي عملیاتو تاکتیکي وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لار هواره شي. د اسرائیل پوځ د اعلان پر اساس په رفه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروستي ډلې ګڼي له جګړې څه باندې اته میاشتې وځي. د روسیې دولتي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په جنوب کې په یو توقیف ځای کې یرغمل وروسته له هغې خوشې شول چې امنیتي ځواکونو پرې یرغل وکړ. ریا نوستي خبري اژانس د روسیې د فدرال مبس د مسؤولانو په قول ویلي دي چې برمته شو د زیان ته رسېدلی. د راپور له مخې یرغمل کوونکي له منځه وړل شوي دي، خو ځینو سیمه ییزو خبري رسنیو د یو شمېر کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. تر دې مخکې ویل شوي وو چې شپږو بندیانو د روستوف په سیمه کې د توقیف ځای د کارکوونکي یرغمل کړی دی. دغو بندیانو چې په تروستي فعالیتونو تورن و د موټر او له توقیف ځای څخه د خوندي وتلو غوښتنه کړې وه. په راپور کې ویل شوی دي چې په دغو کسانو کې یو شمېر د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره هم تړاو لري. او د اوکراین ولسمشر او د کیف د متحدانو هیوادونو مشرانو د اوکراین د ختیځ او له هغو سیمو څخه چې روسیې له خپلې خاورې سره یوځای کړي د اوکراینی ځواکونو د وتو په باب د روسیې د ولسمشر وړاندیز رد کړ. ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی چې که اوکراینی ځواکونه له هغو سیمو ووځي چې روسیې له خپلې خاورې سره یوځای کړي دواړه خواوې به اور باندې وکړي. پوتین دا وړاندیز د جمعې په ورځ په مسکو کې له بهرنیو سفیرانو سره په غونډه کې داسې مهال وکړ چې د نوي هیوادونو مشرانو او پلاوي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره په غونډه کې د ګډون په خاطر د سویس لوسران ته روان و. ښاغلی پوتین ویلي دي له دې سره سره چې اوکراین له خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي، هغه به د اوربند او د خبرو د پیلولو امر وکړي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم د خپل هیواد یو چینل ته ویل چې د پوتین وړاندیز جدي نه دی او هدف یې د اوکراین د مسلې په اړه د سویس د سولې له غونډې د پام اړول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس د سویس په غونډه کې وویل چې جګړه به د پوتین لپاره بشپړه ناکامي وي او هغه په دې وړاندیز سره غواړي چې اوکراین ورته تسلیم شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. که هم نن په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نمړی ورځ وه، خو طالبانو سبا دوشنبه اختر اعلان کړی دی. خو دا چې خلک ورته څه آمادګي نیولې کنه،
کالی ځان ته کو، سپلای ځان ته کو، پله کرا د بیل پوښت تاوان موږ د قربانۍ وا ته زر لس زر روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
په دې اړه چې خلکو ولې د اقتصادي ستونزو له کبله آمادګیان نه دي نیولې جزئیات درته وروسته لرو. د افغان نجونو غوښتنې به هم درته ولرو.
تر اوسه پورې هم از موږ د ښوونځي او د پانتونونو برخلیک نه دی معلوم.
د انجونی څه غواړي او ولې طالبان د دوی د ښوونځي او پانتون دروازې نه خلاصوي، په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. نړیوال مسایل ته هم تم کیږو. ملتیا مواړه
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په داسال کې چنن په ډېرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نمړې ورځ خود طالبان حکومت دوشنبه په افغانستان کې د لوی یا د قربانۍ اختر نمړې ورځ اعلان کړې. په دې اړه نور تفصیل له عبید سپوږمۍ نه اورو.
د کابل ښار په 65 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره دې بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومو لیدل سږ کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15,000 پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قرباني لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نه لرو، تاوان نه لرو. موږ د کالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو پله کرا د بیل پوش تاوان نه. موږ د قربانې واته زر لز روپۍ ورکه مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بې وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور خنه دي. زه په خپل د سهار له 15 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل ګڼه ګونه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی ازادي رادیو ته وویل
زلارم چې بازار ته چې لږ زره به وچه میوه او به واخلم. بازار کې هر شایسته ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډیره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډیر پیرودونکي یې دوکانونو ته ورځي، خو ډیر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي رادیو ته وویل
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې مونږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش ناخود په کشمش ناخود کې خلک داسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپۍ نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده، خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری اسلامي هیوادونه نن د یکشنبه ورځ د لوی اختر یا قربانۍ د لومړۍ ورځې په توګه لمانځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت وایي د دوهې په دریمه ناسته کې چې ټاکل شوې د جون په دیرشمه جوړ شي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمېر داخلي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د یادې ناستې د اجنډا څېړلو وروسته دا پرېکړه کړې ده، خو په خبرې د پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. تفصیل فیروزی نور.
د طالبانو حکومت د دوهې پر روانه ناسته کې چې د روانې جون میاشتې له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړسي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ یو شمېر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړه کړې چې خپل پلاوی ور واستوي.
د افغانستان اسلامي امارت په انشاءالله د دوهې پر راتلونکي ناسته کې ګډون لري او هلته به د خپل موقف او د افغانستان له دریځه بحث و خبرې کوي او انشاءالله د ناسته به افغانستان په ګټه وي.
مجاهد وايي په نږدې راتلونکي کې به دوه ناستې ته د دوی حکومت د پلاوي ترکیب هم اعلان سي. لزده کړو ځینې محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالان وايي د دوه ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تامین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکي او د پوهنتون محصلې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې طالبان د دوی په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع بتاوي چې د ښځو په حقوقو باید بحث وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي په افغانستان کې. دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسر شوي دي.
د ښځو د حقونو فعاله او د یو آنلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدي هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل به کشورهایی که بیشتر تاثیر گذار هستند در سازمان
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغیزناک دي، که دوی واقعا په افغانستان کې له حاکمې ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري، نو مطمئنا چې دا خبرې به یوه پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوحې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پرېکړې وروسته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو غبرګونونه ښودلي وه. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینې استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. نږدې لس ورځې مخکې د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي و چې د افغانستان ښځو حقونه دي د دوحې په درېیمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکې هم اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د دوه په درې مغونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوه په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون نه وکړای.
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټه وایي د انجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکي مستقیم برید دی. دغه سازمانو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې له ګډې ناستې وروسته خبره کړه وویل چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د زده کړې له حق څخه محرومیت نه یوازې د هغوی د فردي ودې مخه نیسي، بلکې د ټول هیواد اقتصاد او ټولنیز ژوند ته زیان رسوي. تفصیل سنه کرناورو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیارغونې کمیټې د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمایي وګړو پر راتلونکي مستقیم برید بللی دی. دغو سازمانونو په یوې اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې د خپلې ګډې غونډې په اړه خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو چې د دوی بنسټیز حق دی بې برخې دي، او دا نه یوازې د دوی د فردي ودې مخه نیسي بلکې همدارنګه د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت ته زیان رسوي. د دې د موخه چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د زورو ورځو په مناسبت جوړه شوې وه په افغانستان کې د نجونو د تعلیمي ستونزو څیړل او د حل پر لارو یې بس کول دي. د دې اعلامیې له مخې نور باید دا محرومیت چې د ظلم په نوم ترې یادونه شوې ونه زغمل شي او افغانان باید سره یو ځای شي او په دې برخه کې خپلو پراخو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې هر نجلۍ ته په خوندي چاپېریال کې د زده کړې او ودې زمینه برابره شي. دغو سازمانونو له ټولو غوښتي چې د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره مبارزه وکړي او تر څنګ د بدیل لارو ملاتړ هم وکړي. په ورته وخت کې پر وانډا کې د سولې ښوونځي بنسټي ښودونکي شبانه بسیج راسخ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زر ورځو محرومیت په اړه په یوې اعلامیه کې دا وضعیت خورا خطرناک وباله. هغې شنبې په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو پر هڅو ټینګار وکړ. هممهاله یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې دي هم وایي چې د تعلیمي محدودیتونو دوام به د افغان نجونو راتلونکی تیاره کړي او دا به نه جبرانېدونکي وي. دغو نجونو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې هم زموږ د ښوونځیو او د پانتونونو برخلیک نه دی معلوم. زما هیله له حاکم نظام نه دا ده د یوې افغانې په صفت باندې چې موږ ته د درس او د تحصیل اجازه راکړي تر څو پورې موږ هم زده کړې وکړو او خپل ولس او خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود لبعد مرغه که خوانځي او په هنتونونو پیل نسی د افغانستان راتلونکو په پراته لته رو هیڅ هم نوي ځکه دا څو کله د افغانستان جونې لزده کړو لري وي هیڅ قدرت او حکومت دا نسی جبران ولای
یک زمان بسیار زیات ضایع شده و هیڅ حکومت و هیڅ قدرت نمیتونه ای زمان جبران بکنه برای ما
د دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو او د زده کړو د برخې فعالانو هم په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو لپاره له زده کړو څخه د شپږم ټولګي پورته نجونو محرومیت نه جبرانېدونکی بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه بندیزونو د لغوه کولو لپاره باید پر طالبانو لازم فشار راوړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې له بیا واکمنېدو سره سم د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ کوم ټولګي څخه پورته ښوونځي او پانتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د ملي امنیت څلکار چې د اوکرين په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی و، د غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره په غزه کې دوربند په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د ملي امنیت څلکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وغږیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لورې د اوربند له وړاندیز سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څلکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر 100 ډیر بندیان خوشي کړي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشی کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږوري به دوام وکړي بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل د شزو بډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم ورشو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیسیار هغه اندېښنه باور چې د افغان کډوالو یا بیزای شو په اړه باندې لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل وروستیو راپورونو کې ویلي چې د 2023 کال تر پایا پورې په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 1.3 میلیونه ته رسیدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. د سازمان په خپل راپور کې چې د 2023 کال نړیوالو تګلارو په نوم یې د روانې میلادي میاشتې په ترڅ کې خپور کړی ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونې د تېښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر فیلیپو ګراندی ویلي چې د دې ترخو او مخ په زیاتېدونکو شمیرو تر شا ډیر انساني دردونه او کړاوونه پراته دي. او دغه وضعیت باید نړیواله ټولنه د تاړه کړی چې د جبري بې ځای کېدو لاملونو د لمنځه وړلو لپاره ژر اقدام وکړي. په راپور کې راغلي چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي. د ټولو کډوالو شپږمه برخه چې یو ان سی آر یې ملاتړ کوي. دغه راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شوي چې د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمیر 6.4 میلیونو تنو ته رسیدلی دی. د یو ان سی آر د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 169,000 افغانان د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې 99% یې پاکستان نه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې د دغو کسانو د راستنېدو فرصتونه او باثباته شرایط ډېر محدود دي، ځکه د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او میلیونونه خلک په کور دننه بې ځایه شوي دي. نجیبه په پاکستان کې میشت افغانه ده. نوموړي چې مخکې د افغانستان په رسنیو کې کار کاوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې افغانستان پریښود، خو اوس له اقتصادي ستونزو او د کډوالۍ د قضیو د نه څېړلو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اینجا برما امنیت هنوز خرابتر شده.
زمونگ لپاره دلتا امنیت نورم خراب شوی دی. مونگ باید لپولیسو زن خوندی کلو. زمونگ ویزه باید به هر ادری و میاشتو که تمدید شی. کرایه او دورتنی شون لگختونه خورا دیر دی. زکا چه دلتا دیر خیمتی ده.
دی خزو دی حقونوی بفعالی نیکی تبسوم چی ایران تا کدوال شوی ازادی رادیو تایو ویل پا افغانستان که رستوران درلود او دی خزو دی حقونو پا برخه که هم فعاله و. هغه ادعا کوي چې د امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رستوران د تړل کېدو وروسته ایران ته کډواله شوې ده.
په ایران کې د 3 کلونو په موده کې موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړې توګه کورنۍ ستونزې. ژوند زموږ لپاره خورا سخت دی. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیڅ هیله نه لرو، ځکه کېدای سي موږ د طالبانو لخوا ووژل سو.
دا کډوال په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه وایي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 100,000 افغانان د امنیتي ګواښونو، بیکاري، اقتصادي ستونزو او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول. د ګاونډو هېوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د زمینې د نشټوالي په اړه د یو ان ایچ سی آر په ګډون د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره له ایران او پاکستان څخه د 2023 کال له نیمایي وروسته د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې درې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوی بودیجې یوازې 1% ترلاسه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې درې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجه کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمایي پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې 0.1% چې 615.1 میلیون امریکایي ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر بودیجې له کمښت سره مخ دی، چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نه خوندیتوب او
خوارز باکی دلوڑی کچی اگد محالا بیزای که دو ده چودی دون کتو کو پراخی که کرتیا پل پسی طبیع آفتونو ده سری نروغوی خپری دو او ده اقلیم ده بدلون اخیزو لعمل خورا شدیدی دی. دو چا پرا پور که ده غشان پا افغانستان که سیاسی نانندری او ده 2021 کال ده اگست میاشتی را پده خوا ده خیزو آمجونو ده حقونو پارد دو سنی چار واکو لخوا ده لا دیرو محدودون کو پالیسی و تدبیق ده بشری ارتیا و ده دیری دو ده لاملونو پتو گید شوی چم راستی او خدماتو تا ده هغوی ده لاسرسی او پا امشوان که ده کلتیا مخنیسی. راپور زیتوی پتیرو دو میاشتو که دره کلنه پر لپسی وچکالی او پسلنی بارانونا ده هیواد پلویو برخو که ده سیلابونو راوتولو لامل شو چه با پایلکی یو سلو شل زره کسان غیزمن او خلکو کرنه او مالداری تا پراخزیانونو ورسیده. ده بشری مرستو لپاره ده بودیجی ده کمخت پاره ده مرستندوی سازمانونو ده اندیخنی ده سی محل دی چه یو شمیر سیلاب زپلی او بیوزلی کسان وی چه ده ورز پتیری دوی بشری مرستو تا ارتیا دیریگی. پا بغلان ولایت که و سیلاب زپلی محیودین آزادی رادیو تا وویل.
بغلان خلق فقر غربت ډېر ځپلی دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زمونږ سره خو هېڅ نوه کومک نه ده. زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه دا ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
د کابل خروسی دون کې ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم دا وایي چې ټول شونی بشری مرستو پورې تړلی دی ځکه په خبره د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته وزګار شوي.
هیڅ هم نه لرم په کور کې، نه خوړلو ته نه اغوستلو ته. خوان مې روږ دی و څه مې چې درلودل خرڅې کړل. هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. ډېره بده ورځ راباندې راغلې. ماشومان مې واړه دي، زوی مې وکلان دی، د کار نه دی.
د یادونې ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال په افغانستان کې 28.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
جنور آغا د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي. د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي. باید موږ او تاسې په ټول سره شي که شتمن وي که غیر شتمن وي چې کوم ځپلې مسکینان کورونه وي هغه سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومنئ په دې نیمه جمع چې شبه یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنجوالي ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم د غزما آواز د لوړو چارواکو پورې ورسوي. دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خرابه ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر د بېوزلۍ سره مخامخ دي. دا چې غلاوې کېږي یا کوم جنګونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي. نو باید داسې ونیسي، باید کوم سړی چې جرم ولري هغه درې وخته په مابس کې بند پاته سي. کله چې یوه میاشت بنجي سي دوه ورځ دی راهیله دي، هغه یې هر څه هېر دي. نو باید داسې ونیسي. مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دا دربدري ډېر سوي دي، د یوې خوا بېوزلي را روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، ستاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کوم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندزګي په پرتله ګرسري کې زه وایم اختر روانه دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکړم، د دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نه ورته درېږي، بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې شوي دي. دا خو ګراني ده. مخکې به 1500 کلدار یو کور ولیدلې، د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کلدار په هم اسلام درته وایم چې یو کوټی سګریټ یا یو د خلته نسوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضي پر اپسې، سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او فرض واقعي او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبور دي چې خپل په کوچنیو ماشومان باندې کار وکړي. ادونه کار وکړي چې هغه درونه کوچنیان په سیوی او پریوی باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منیمه ای که در سال زهر و کاروان پروگرام لرو خود رقی ولانده لند خبرونه. د طالبان حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. طالبان د حکومت وایي چې ګولا مجاهد نن یک شنبه پر خپلې ترو نیوز ته ویلي دي چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي، نو ځکه پکې ګډون کوي. مجاهد په دړه باندې چې څوک په دې کانفرنس کې ګډون کوي څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې دوی په خپل پلاوی وروسته اعلان کړي. د اوکرين ولس مشر او د کیف د متحدانو متحدو هیوادونو مشرانو د اوکرين د ختیځ له هغو سیمو څخه چې روسي له خپل خاور سره یو ځای کړي د اوکرين ځواکونو د وتلو باب د روسیې د ولس مشر وړاندیز رد کړ. ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی چې که اوکرين ځواکونه له هغو سیمو وځي چې روسي له خپل خاور سره یو ځای کړي، دواړه خواوې به اور باندې کړي. پوتین دا وړاندیز د جمعې پر ورځ په مسکو کې له بهرنیو سفیرانو سره په غونډه کې داسې مهال وکړ چې د نوي هیوادونو مشران او پلاوي په اوکرين کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو په لارو چارو د خبرو لپاره په غونډه کې د ګډون په خاطر د سویس روان شو. خغلی پوتین ویل لدې سره سم چې اوکرين له خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوروژیا څخه د خپلو ځواکونو د سولې پریکړه وکړي، هغه به د اوربند او د خبرو د پایلولو امر وکړي. او د اسرایلو پوځ نن یک شنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو پوځي عملیاتو تاکتیکي وقفه اعلان کړه، سو غزې ته د بشري مرستې رسولو ته لار هواره شي. د اسرایلو پوځ د اعلان پر اساس په رافه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزې کې د اسرایلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروستي ډلې ګڼي، له جګړې څخه باندې څه میاشتې وځي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکه لی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه د هیروینو کاچاک کم، خو د هیڅ کاچاک ډیر سوی دی.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیګو په افغانستان کې اوس هم د تاریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاق د وضعیت په اړه مو د اروپای ټولنې د نشې موادو او احتیاط د سارنې د مرکز له تحلیلګری میرمن ګروشکو اثر مرکه کړي.
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
په کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې یو ځیټ کل کړی دی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل لپاره کې بواوري چې په هرات کې زر نفر روغسوي معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شول.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړی دي او د دوی تداوی مو کړی ده چې کله د جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت وریل کوو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو.
د قیس په نوم یو معتاد وایي چې زوی مزما د احتیاط له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شو.
زما د افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار کوو. بیا درې نوي څلور نوي کال کې سویچ خنده خپرونه او هغه مخ تړل هغه ښه تجربه او ښه هغه و.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
څه خبره ده؟ ولې ژاړي؟
جانه دای ولو هکې سره راځه چې د کلب په دفتر کې ته څه وایې. دلته د کلب نو شاګردان خبرېږي.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اروپایي هیوادونو ته د هیروینو قاچاق هم کم شوی دی. د اروپایي ټولنې د نشې موادو او احتیاط د سارنې مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق کم شوی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي دي، خو د دې برعکس د کیمیاوي نشې موادو قاچاق مخ پر ډېرېدو دی. د نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په دې برخه کې مبارزه د هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خو دوی پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د دې همکارۍ پر وړاندې خنډ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اروپای ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په 2014 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د 95% کموالی په اړه د ملګرو ملتونو تر اعلان وروسته اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په نسبي ډول کم شوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی دی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسیس ګوستل د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو څخه د هیروینو جوړیدل اوس هم دوام لري.
What we know is that in most
سومره چې موږ په هیګو په افغانستان کې اوس هم د تریاکو زیرمی او قاچاق مسیر شته. له همدې عمله دا اړتیا لیدل کېږي چې څو میاشتې انتظار وکړو تر څو په افغانستان کې پر اروپایي بازارونو باندې د کوکنارو د کښت د کموالی اغیزې ووینو. خو اوس موږ په ځینو اروپایي هیوادونو او برتانیا کې داسې نښې نښانې وینو چې ښایي د هیروینو نیول کم شوي او داسې بریښي چې ډېرې اغیزې به وروسته وي.
د ښاغلي ګوستل په وینا دا سینهین خانی هم شته چې په بازارونو کې د هیروینو د کموالی لامل په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو متعدینو کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا خیخې ته مخه کړې ده. د دې اروپایي بنسټ پر راپور کې چې اصلي موضوع د نشئی موادو تولید او استعمال دی، راغلي چې اروپا ته د هیروینو د قاچاق له نسبي کموالی سره له افغانستان څخه د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د خیخې قاچاق ډېر شوی دی. د دې راپور پر بنسټ پر روان کال کې اوازې په ترکی کې 14 هغه خیخنی ولشوي چې په پام کې ول افغانستان څخه اروپا ته قاچاق شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او پلان په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د دې نشه یي موادو له قاچاقو سره مبارزه کول د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. خدای دا خبره هم ورسره تړي چې اوسمهال ځینې مشکلات د دې همکاریو پر وړاندې خنډ شوي دي.
ادم شناخت
د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل هغه ستونزه ده چې د نړۍ خلک هم په هغه اندازه مرسته نه کوي. خو که راتلونکي کلونه هم په همدې ډول دوام ولري، د نړیوالې ټولنې او افغانستان د حکومت ترمنځ اړیکه ټینګه نه شي او مرستې ونه شي، امکان لري چې وضعیت بلې خواته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت خوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر پریکړې 2 وروسته تازه اروپایي ډیپلوماټانو په تیره بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له نشه یي موادو سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله هیڅ هیواد په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مستقیمې همکارۍ ته نه دی حاضر شوی.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز تحلیلګران اندېښنه لري چې په اروپایي بازارونو کې به د افغانستان د تریاکو او هیروینو کموالی په افغانستان کې جوړه شوې ښیښه ډک کړي. د دې مرکز د کارپوهانو استدلال دا دی چې په افغانستان کې د جوړې سوې خیخې کیفیت ښه دی او په اروپا کې د جوړې سوې خیخې په پرتله یې بیه هم لوړه ده. له همدې امله دا اندېښنه شته چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د ډیرو پیسو د ګټلو لپاره له افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر کړي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې د مرکز له تحلیلګري میرمن ګروشکو سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې چې اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو جوړیدل او بیا اروپا ته د دې موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
Indeed, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that opium production fell by 95%.
فقط کله نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یو ځیاټ کل کړی دی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی. شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو. ښایي په افغانستان کې د تریاکو د بیې لوړیدلو، په اوکراین کې د جګړې او په منځني ختیځ کې د شخړې او جنجالونو له امله د نشه یي موادو په بازارونو کې بدلونونه راغلي وي. موږ نشو کولای چې په دې برخه کې دغه ډول بدلونونه له پامه وغورځوو.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د تریاکو د تولید کموالي ته هیله منه ده، اروپایي هیوادونه د ښیښې د تولید او دې هیوادونو ته یې د قاچاق په اړه څونه اندېښمن دي؟
production of methamphetamine is established in Europe.
د ټولو وړاندې دا چې د محل په پراخه پیمانه کې مې وینې شي مواد یې خیخه خپل په اروپا کې هم تولیدېږي، چې د خپل د اندېښنې وړ خبره ده. او د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو په بازارونو کې د خیخې د ترویج کوښښتي. د محل داسې شواهد نشته چې ګواکې په افغانستان کې تولید شوی خیخه دي اروپایي بازارونو ته رسیدلی وي، که څه هم دا حالت د بدلون وړ دی، ځکه چې په افغانستان کې تولید شوی خیخه په اروپا کې د تولید شوی خیخې په پرتله ارزانه ده، چې د ټیټواله یې قاچاق کوونکو ته یو ډول امتیاز او د نشه یي موادو اروپایي بازارونو ته د ښیښې لارې موندلو یو لامل دی. دا وضعیت څارنې او پرله پسې اقداماتو ته اړتیا لري، تر څو د نشه یي موادو په برخه کې له نویو ګواښونو څخه مخنیوی وشي.
طالبان استدلال کوي چې د نشه یي موادو لپاره بهرنی بازار او په ځانګړي ډول په اروپا کې غوښتنه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تولید شوی هیروین بهر ته قاچاق شي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څه کړي دي؟
I need to emphasize the European Union has adopted a comprehensive
دا منم چې اروپایي ټولنې په دې دوه برخو کې خپلې هڅې کړې دي، هم یې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او هم یې د هیروینو د قاچاقو د مخنیوي په برخو کې ګټور او موثر پروګرامونه ترسره کړي دي، چې هغه روغتیایي پروګرامونه، د قانون پلي کول او د نړیوالو همکارۍ راجلبول دي. اروپایي ټولنې د نشه یي موادو د اخیزو کمولو ترڅنګ نشه یي موادو د قاچاقو شبکه هم له منځه وړي، او د نشه یي موادو اقتصادي او ټولنیزو عواملو ته یې پاملرنه کړې ده، چې له امله یې په اروپا کې د نشه یي موادو د بازار شکل بدل شوی دی.
EU representatives especially Thomas
په دې وروستیو کې د اروپای ټولنې استاذ ولکه توماس نیکلاسن او رافائیل یودیتسا د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د کوکنارو د کښت او بدیل معیشت په اړه خبرې کړې دي. آیا اروپای ټولنې له افغانستان سره د نشه یي موادو په برخه کې د مرستو پر څرنګوالي فکر کړی دی، په ځانګړي ډول د معتادینو د درملنې په برخه کې چې په ډېر بد حالت کې دي
متاسفانه؟
I need to highlight that any decisions on possible future cooperation
باید روښانه کړم چې په افغانستان کې له حکومت او مقاماتو سره مرسته او همکاري په اړه هر ډول تصمیم پر اتلونکو کې د اروپایي ټولنې د نهادونو مسولیت وي، په ځانګړي ډول د اړوندو هیوادونو
or individual member states.
په مرکه کې مو اوریدل چې اروپایي ټولنه وایي له افغانستان څخه اروپا ته اوس هم د هیروینو قاچاق دوام لري.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې زر نفر معتادین د هغوی د ساتنې او پالنې له مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصت شول. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې رخصت شوي معتادینو نشه پرې ایښي او د دې ترڅنګ ځینو معتادینو ته کسبونه هم ورښودل شوي دي. اوس دا معتادین بیرته خپلو کورونو ته وسپارل شول، او د دې لپاره چې بیرته معتاد نشي له کورنوی څخه ضمانتونه هم اخستل سوی دي. دا روسي معتادین وایي چې دوی په خو هم د بیکاری لامل معتاد سوی او اوس د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په هرات ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز هغه ځای چې د لوی سره د څلور زره معتادینو لپاره جوړ شوی اوس د شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. په دې مرکز کې ساتل شوي معتادین شکایت کوي چې تر یو کال ډیر موده کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا دې مرکز ته راوړل شوي، خو د نشې تر پرېښودلو وروسته بیا هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. د ظفر په نوم یو معتاد چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي که څه هم د نشه پرې ایښی او اوس رخ سوی دی، خو بیا هم د دې مرکز چارواکي اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته ولاړ شي.
زه هم کور او اولادونه لرم. حکومت یو کار وکړي، روغ شوي خلکو ته د اجازه ورکړي چې خپلو اولادونو او کورونو ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت تازه له دې مرکز څخه زر رخصي معتادین رخصت خپل کورنۍ ته وسپارل. د روغتیايي معیارونو پر بنسټ باید یو معتاد 15-30 ورځې لپاره بستري کړل شي، خو د طالبانو حکومت روغتیايي امکاناتو او مسلکي کارکوونکو د کمواجه له امله معتادین په دې مرکز کې ساتي. 15 کلن نبی د هرات ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بسیریز مرکز کې یوولس میاشتې تیرې کړې او اوس له دې مرکز څخه رخصت سوی دی. دی وایي چې پخوا هم د بیکاري له امله معتاد سوی و، خو اوس هم که د کار زمینه ورته برابره نسي بیرته به د نشو په دام کې ونښلي.
بیکاره او بې سرنوشت وم. تل مې دا هڅه کوله چې یو کار پیدا کړم او بوخت اوسم. اخر تیروتنه راڅخه وشوه او معتاد شوم.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین د ډېر وخت لپاره په دې مرکز کې ساتي چې له نشي موادو څخه لاسونه لنډ سي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي دوی د جوړ شوو معتادینو له کورنیو څخه ضمانت اخلي چې د کورنۍ غړي بیرته معتاد نه سي.
موږ څوار لزر معتادین ټول کړي دي او د دوی تداوی مو کړی ده. چې کله دوی جوړ شي شسی بیا موږ د خپل قربان ته په ټینګ ضمانت ورې لکو او هغه بیا موږ د هغو نظارت کوو. اول خو موږ ډېر کوشش کوو چې دوی ته د کار زمينه ورته برابر شي، که بیا خپل قربان راشي بیا هغو ته وایي چې تاسو دوی په یو کار مشغوله کوي. او په دې کې تقریبا 8000 په شاوخوا کې خپلو کورو ته استولي د خپلو کاري په لاس مور کړي دي.
د طالبانو حکومت پروسه شکل په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لوی مرکزونه جوړ کړل. د دې مرکزونو هدف دا و چې د معتادینو لاسونه له نشي موادو څخه لنډ کړل شي. خو د دې مرکزونو ځینې معتادین او د دې کورنۍ په دې مرکزونو کې د درملو او مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله شکایت کوي او وایي چې په دې مرکز کې معتادینو ته د وسیدو له امله نورې روغتیايي ستونزې پیدا شوې دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. قیس د لغمان ولایت اوسیدونکو دی چې د نشو له امله له څو میاشتو راهیسې په یوه دولتي روغتون کې بستري دی. دی چې تر نشې مخکې د شخصي کاروبار تر څنګ په یو خصوصي تلویزیون کې تفریحي خپرونه چلوله او خلک به یې خندول. اوس یې نشې څیره دومره وربدله کړې چې خلک ورپورې خاندي. قیس وایي چې نږدې و د نشې له امله خپل زوی له لاسه ورکړم. دا چې قیس څنګه ولی خپل زوی د مرګ له ګواښ سره مخ کړ او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما رشکا درلودله، یو زنان مې درلودله، مغه به مې ګرځوله دې خوا جوړه لغمان مرکز په ساته کې. صبح مې هغې باندې مزوري کوله، صبح دې خوا خوا ګزاره مې کېدله. مکتب مې خلاص کړی دی او هغه وخت کې موږ مهاجر وو، تقریبا 2 نوي کال کې، 1 نوي کال کې مسابقه تللی یم، جشوارو ته تللی وو. تیاتر یو څه هغه موږ هغه کړی دی، تاریخي تیاترونه د عاشورا، تسوع ورځې، محرم میاشت کې، طنز، کامیډي، تمثیلی پروژې، دغه کارونه هم کړی دي. څه موده مې افتخاري ډول باندې نورین تلویزیون کار وکړو. بیا 3-4 نوي کال کې سویچ خنده خپرونه وه، هغه مخ ته وړله، هغه ښه تجربه وه. ښه هغه و څه ما شیشه استعمالوله او زما فزیک باندې لږ تاثیر خ لږ ډنګر کړی یم، چهره رویت لږ راته خراب کړی دی، غاښونه مې وتلي دي 4-5 دانې حداقل. یو وارې مې د هغه اختر ورځ وه، نو دا شیشه ما استعماله کړې وه، نو داسې یو چلم مونته جوړ کړی و، شفا بوتل نو نو دا بوتل چې کله مې هغه کار خلاص دا بوتل مې هلته کړکۍ کې کېښودلو زه بیرون ووتلم دا زوی مو یو څو وړکې ملګري ول دا هم سره کور ته هم نه وتل هلته حجرې ته لاړه کېناستم نو زه خو بیرون ووتلم دا ملګري کله چې وتلی ده د هغه ته پام شوی ده چې اوهو بوتل مې هلته چا نه رسکله نو دا بوتل اخیستی ده په سر اړولی ده چې کلی ده دې باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده بیا مر ته ناست و ډېر شدیده مر و ډېر شدیده ګرمي وه من په اتاق کښې طاقت نه کېده دی مر ته ناست و شګو کښې لوبه کولې ما هم ورته وویل مانې انګلیس مان څه ولې دومره هغه کې تا سوزېږي نه چېرته شګو کښې ناست دی شته نو ما داسې ته هغه وکول هغه کور ته کوټې ته چې راغه ما یې مور سره خبرې کولې یو دم مور باندې پام شو سترګو ته مې پام شو دا د سترګو مردمه کښې چې دی دا پړسېده ډېر غټ شوی ده هغه شوی ده نو پوه خو شوم چې سړی خپل عادي حالت کښې نه دی ما مور ته وویل مانې دا هلک باندې څه شوي دي دا څه خبره ده نو هغې مونږ ته په ډېر وکتل و څښه وه ده باندې چا څه شبه کړي نو ما هغه شپا بوتل مې بیزو په یاد کړي نو کمپله مې لمده کړه هغه باندې ما واچوم ډېر وخت ګرمۍ ته ولاړم هلته زوب نه شي هلته بیل کوټه کښې مې واچول بیا د هغې نه دوه بوشکې اوبه مې پرې واړولې بیا د هغې نه کالي مونږ ته بدل کړه کمپل لاندې مونږ ویلې ویده شوی دوه ساعتو نه زیات دی کمپل لاندې و سترګې خلاصې ویده کېدلو نو نو بیا مازدیګر ټیم کښې سیحت حامد ته ویول هلته ولیدل هغه ولې ویلې یعنې سرم ورته وصل کړه بیا سرم چې ووه زه انشاءالله څه خبر یم کور ته چې ورسېدو لږ نورمال و حالت یې ښه و شپې بیا خوب وکړو سبای چې راځي کښې نسبتاً خو لږ معمولي تفاوت پکښې راغلی چې لکه هغه مخکې څنګه چې بیداره و اوس هغه بیداري نشي پکښې نه لیدل کېږي لږ داسې هغه شوی غونته ده
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی دی په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په کچه اتلولي ګټي تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم د سوک وهنې قهرمان سي او د افغانستان نوم وځلوي خو یوه ورځ د تمرین کولو پر مهال ناڅاپه په زړه کېږي دا چې حکیم خان ولې زاړي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
کرما و دې نو ویل چې دا مېلمستیا دې په کومه خوشحالۍ کې جوړه کړې ده د هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته
یار ازلم خانه ته خو ډېر بې خبره سړی یې په نه یې خبر څه خبره ده
نه والا نه یم خبر څه خبره ده
دا زما انډیوال حکیم خان دی دا یو ډېر ښه سوک وهونکی دی نن د ټول ولایت د سوک وهلو سیالي وه حکیم خان ټول مات کړل ازموږ د ولایت قهرمان شو
اوهو مبارک 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 دا خو رښتیا چې په مېلمستیا ارزي باید مونږ هم مېلمستیا ورته جوړه کړو
کور مو ودان مهربانه یاست
حکیم خان دا زما انډیوال اسلام دی شخصي کاروبار کوي دا نور هم زما انډیوالان دي
بس خدای دې ستاسو سره ژوندي لري
اسلام خان حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ زموږ ویاړ دی
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي
زما همدغه ارمان دی چې یوه ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطحه د افغانستان بیرغ وځلم
هېڅ غم مه کوه هغه کار ډېر اسانه دی
یاره فکر نه کوم چې اسانه به وي زه باید لومړی په ملي سطحه قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي
اکرم خان ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم اسانه کار خو نه دی نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی بیا یې نو ومنه
ښه وایه اکرم خانه ته مونږ ته هم ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی
زما یې چل زده دی حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابره ډېر شي بس نور یې څه کوې لاس حکیم خانه به شي خیر دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړیږي.
آفرین آفرین جان آفرین. وهمه دا غسی سمه دا استاد دا دې وهم دې جان جان ما ته ګوره چې څنګه ځان ستاله ځوکانو ساتم دغه دا غسی ځان ساته
وها سمه دا استاد
او راځه له خیره
څه خبره ده ولې ژاړي
جان جان دا ولو هکې سره راځه چې د کلب په دفتر کې ته څه وایې دلته د کلب نو شاګردان خبرې
سمه ده استاد درځه خو استاد دره ته وایې څه کې سره
استاد ما ته پام وو
دا ولا زما آواز خپل سکان ته پام وو
تا ونه لیدم چې استاد څو سکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نشو ساتلی
هو هم لیدلې خو ما فکر کاوه چې ته دا کار قصدن کې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزورې ښې چې زه دفاع وکړم
نه دا کار مې قصدن نه کاوه ډېر کمزورې شوم نور د دفاع وس نه لرم په موټه کې مې زور نه دی پاتې یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وم خو اوس د خپل شاګرد له لاسه مات شوم
استاد زه ډېره بخښنه غواړم چې ته په سکون ووهلې زه پوه نه شوم
په دې نه ژاړم چې تا په سکون ووهلم په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بې وسه شوم
استاد رښتیا هم ته خو د ټول ولایت قهرمان وې او زه له همدې له خاطره ستا کلب ته راغلم خو نه پوهېږم چې ولې دومره کمزورې شوې
که ستا یاد وي یو کال مخکې ما د ټول ولایت په سطحه د بوک سیالۍ ونه ګټله
هو ولې نه استاد په یاد مې دي ولې ګټله
بیا دا کرم پونو زما یو انډیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې په ځای چې خو فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو جنن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ کوخره لاس برابر بغښتلای شي بیا د زوکوهنه په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تاسو تازه تاریخ خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوئ چې کمزوره شوی
په لومړي څو ورځو کې ریښتیا هم چې ډېر غښتلی شو هیڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تېر و اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تاریخ محتاج هم یم
دا خو ډېره بده پېښه ده دا خو دې انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس مو به زه ګرځه بنا زما خپله ده ما ته څو استاذانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندان لري که تمرین وکړي نو ډېر پرمختګ کولی شي خو ما د استاذانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې اوبو هم قهرمانی لاړه او هم صحت
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو ته خدای پامن.
د زهرو کاروان
ترنی محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبریشنا دشمن شے بابے رانا لاڑے سلم بابے تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈے بابے دبریشنا دشمن شے بابے ನಲಾಡೆ ಸರಳಂ ತಾ ಅಖ್ತರ್ ಬಶಲ್ ಬಾಂತಮ ಬಲಶ್ ಕುಲೆ ದಠವಂ چتش کلو شاپیری زانه جوړ لکه کوټی دا اختر بشل منځه
بلش کلی لطوام چی دشکلو شاپیری زانی جوڑ لکھ گوڑی وی تیر اختر می محبوب وی دمین زڑگی ڈیو وی دبریشنا دشون شیب وی رانا لاری سرلم وی